The Washington DC na The Voice of America Jiwa Radio Day.
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ریوا خبری خبرونه ده نن د 2023 کال د جولای د میاشتې ولسمه نیټه ده د ریوا خبری خبرونه کې درته ز سمینه احسن هرکلی و تازه او مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصيلي ریپورتونه به په دې خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خو لاول خوښ شي د خبرونو سرټکو ته د پاکستان خزانه وزیر مفتا اسماعیل وای آی ایم ایف او د نورو ملګری ملکونو لخوا راتلونکو ورځو کې پاکستان ته عربونو ډالره نقدي او د تیل په شکل کې قرض او سرمایه کاری ترلاسه کیدې شي چې اور سره به په ملکي گرانی کمی دی شي او اقتصاد ښه کیدې شي خو سړنکاران په دې نیو کې کوي د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلی هغه په خپل واکمنۍ کې په جبري توګه د بدرکا کسانو په معاملې سوزلا د فوز مشر جنرال باجوا او جنرال فیصل خبرې تری کړې دي خوای فوز یې ردلو کچري دغه کسان خوشی شي نو بیا نه د ریاست پرځت فعالیت شي یاد دي د پاکستان فوز پر لپسې په جبري بدرکو کې د لاس لرني تورو نارت کړې دي او د امریکا صدر جو بایدن پرون منځنی ختیس په خپل اړمبني سفر کې د سعودي عرب مشرانو سره لیدل دي او د ایران مخانیولو د پاره په منځنی ختیس کې د امریکا په ویژن خبري کړي سرټکی تاسو واوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوسته خبرونو تفصيل د پاکستان خزانه وزیر مفتا اسماعیل د عالمی مالیاتی ادارې IMF سره د چارواکو په کچا د شویل وزنامي ورستو ویلي چې پاکستان ته پروانه میاش کې د دوستو هیوادونو نه د سلورو اربو ډالرو ترلاسه کېدو امکانات دي اسلام آباد کې خبری غونډې په موقع د خزانه وزیر ویلي د دې رقم د لارې با د ملک د غیر ملکی زر مبادله په ذخیره کې د سلورو اربو ډالرو خلا ډکول شي د عالمی مالیاتی ادارې او پاکستان ترمنځ د چارواکو په کچه د شوی لوزنامي ورستو د IMF لخوا پاکستان ته 1.1 ارب ډالر ترلاسه کېدو د پاره لار هواره شوې ده خزانه وزیر پرون د خالی پورز اسلام آباد کې خبری کانفرنس په موقع د غیر ملکی زر مبادله د ذخیره په حواله ویل چې د IMF د وینا تر مخه پاکستان په موجوده کې د سلورو اربو ډالرو د فرق یا خلاصره مخ ته او پاکستان به د سلورو اربو ډالرو داخله د رواني جولای په میاشت کې ډکې د نوموړي تر مخه دا فرق به پاکستان د ملګرو هیوادونو لخوا د ترلاسه کیدونکې رقم د لارې ډکې هغه زیاته کړه د یو ملګری ملک نه با پاکستان ته د 1.2 ارب ډالر او تیل د مؤخره ادایګانو په بنیا ترلاسه شي او دا سبا یو بل ملګری ملک هم د هیواد د ونډو په بازار کې د 1.15 ارب ډالر او سرمایه کاری کوي یو بل ملک با په پاکستان کې پیسې ډیپوزټ کوي او یو بل ملک با د مؤخره ادایګانو په بنیا پاکستان تا ګیس ورکي خو مفتا اسماعیل وای پاکستان تبا پروان مالی کال کې د عالمی بانک او ایشیای ترقیاتی بانک لخوا هم نږدې شپږ ارب ډالر رقم ترلاسه شي خو اقتصادي پوهان وای چې یو یا د بل ملک نه قرض اغستل د پاکستان د اقتصاد لپاره دوامدار حل نه دی د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلی هغه په خپل واکمنۍ کې په جبري توګه د بدرکا کسانو په معاملې سوسو زلا د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا او جنرال فیض سرا خبري کړې دي خوای فوز ریدلو کچري دغه کسان خوشی شي نو بیا نه د ریاست پرځت فعال کېدي شي د پاکستان فوز پر لپسې په جبري بدرکو کې د لاس لرني تورونه رد کړې دي او وايي چې کم خلک بدرک دي هغه یا د جنگیالو د ډلو سره شامل شوي دي او یا هم امنیتي ځواکونو سره پنختو کې وجل شوي دي پروند خالی پورس په اسلام آباد کې د میډیا د ازادۍ په حواله سره راجوړی شوی وی غونډه ته په خپل وینا کې پخوانی وزیر اعظم ویل فوزی مشران ورته ویلی وو چې عدالتونو کې د ترهګرۍ مقدمه ثابتول ګران کار دی او چې مقدمه ثابت نشي نو ترهګر بیا خوشی کړل کیږي هر کله چې دوی خوشی شي نو بیا د ریاست پرځت فعالیتونه شروع کړي عمران خان وای د فوز سره په دې سلا راغلی و چې نور به هیڅوک هم نه بدرک کیږي او چې بدرک دي نو د هغوی خاندانونو ته بلک تر لګه دا معلومات ورکړې شي چې هغوی چرته دي هغه په خپل دغه وینا کې په فوز کل کې نیوکی وکړي او وی ویل پاکستان کې د قانون بالادستی ځکه نشته چې دلته په سلور شپې ته وکالو کې نیمایي حکومت فوزی امیرانو کړی دی او نیمایي دوه کورنو کړی دی خوای د دې دوانو په واکمنو کې د قانون مدام لا سرغړونه شوې ده د بلوچستان په زیارت سیمه کې د پاکستان د فوز د یو افسر د وجل کېدو وروسته د هغه سره یو ځای د هغه د تختول شوی خپلوان عمر جاوید مړ هم مندل شوی دی د دوی د وجنې ذمہ داری د بلوچانو یو وسلوال تنظیم منلیده د فوز د سارنې لاندې د کورونو جوړولو د سرکاري ادارې ډیفنس هاوسینګ اتارټي یو افسر لیفټیننټ کرنل لایک بیگ مرزا او د هغه د ترزوی عمر جاوید د تیری چهارشنبه یې شروع په ورځ د زیارت نا کوټې ته د کورنۍ د نورو غړو سره روان وو چې وسلوالو به تختول. د دوی د تختول کېدو سمدستي وروستو په سیمه کې په وسلوالو پسې پلټنې شروع کړې شوې چې په عملیاتو کې د هلیکاپټرونه هم کار واغستل شو، خو وسلوالو د فوز افسر لایک بیگ مرزا پر ډزو وجلی وو. د بلوچستان د کورونا چارو وزارت یو اعلی چارواکي د نوم نه خودلو په شرط ویلي چې د لایک مرزا خپلوان عمر جاوید هم تختونکو وجلی او مړې د شنبې خالی په ورځ د زیارت په غرنۍ سیمه کې موندل شوې ده. د بلوچستان حکومت ویاندې فرا عظیم شاه هم د عمر جاوید د مړې د موندلو تصدیق کړی. بلوچ لیبریشن آرمی چې یو ناقانونه اعلان شوی وسلوال تنظیم د لیفټیننټ کرنل لایق د تختونې او وجنې ذمواري مخکې نه منلې ده. د پاکستان د پنجاب صوبې په 14 ضلعو کې نن د تحریک انصاف کوند شلو صوبایي پارلماني غړو په خالیشه وسوکو بیانه وټونه اچول کیږي. د وټونو شروع کې دوه وړاندې دوه سترو مخالفه سیاسي ګوندونو پاکستان مسلم لیگ نواز او تحریک انصاف په یو بل د ټګي تورونه هم لګولې دي، خو الیکشن کمیشن د وړاندې نه ویلې دي چې انتخابات به په شفافه طریقه سرته رسیږي. د صوبایي اسمبلی دا شل څوکۍ د پخوانی واکمن ګوند تحریک انصاف د هغو غړو نه خالی شوی دی چې د پنجاب د اعلی وزیر پر ټاکنه کې د خپلې پارټۍ د فیصلې برعکس د مخالفه ګوند پاکستان مسلم لیگ نواز امیدوار حمزه شهباز ته خپل ووټ ورکړی وو. په دغو خالی شوو څوکو د 115 کسانو ترمنځ نن د اتوار په ورځ مقابله کیدونکې ده چې پکې به 15 نه زیات ووټران خپل ووټونه پکاري. او د امریکا صدر جو بایدن پرون منځنی ختیځ ته خپل سفر کې د سعودي عرب مشرانو سره لیدلې دي او د ایران مخانیولو لپاره په منځنی ختیځ کې د امریکا په ویژن خبري کړي. د جی سی سی پلس 3 غونډې ته په وینا کې بایدن ویلي امریکا د سیمې د ټولو ملکونو ملګرتیا سره د دغه سیمې یو مثبت راتلونکي لپاره کار کړی دی. د خلیجی ملکونو همکاري په دې غونډه کې بحرین، کویت، عمان، قطر، سعودي عرب او عرب اماراتونو علاوه د مصر، عراق او اردن مشران هم شامل وو. صدر بایدن په دې موقعه زیاته کړه مونږ به چین، روس او ایران د پاره په دې سیمه کې د ځای جوړولو د پاره لار پرېنږدو. صدر بایدن په دې موقعه د منځني ختیځ او شمالي افریقا د پاره د خوراک د تحفظ په مد کې د یو بلیون ډالرو امداد هم اعلان کړو. د چین د بیلټ اند روډ انیشیټیو پروګرام د مخنیولو لپاره د امریکا په مشرۍ کې عالمی اډانه د ګام لپاره عرب مشرانو لخوا د 3 بلیون ډالرو اجمنه هم وشوه چې بایدن یې هرکلی وکړو. صدر بایدن هم پرون ناوخته خپل سفر نه واپس واشنگتن ته راغلی. اهم دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیوا ده. مهم خبرونه تاسو د سمینا حسن نواریدل ورزو د مهمو رپورټونو په لور. قدرمن اوریدونکو سم چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د پاکستان د خزانه وزیر مفتا اسماعیل د نړیوالې مالیاتی ادارې IMF سره د چارواکو په کچا د شوي لوزنامې ورستو ویلي پاکستان ته پروانه میاش کې د دوست هیوادونو نه د 40 ارب ډالرو ترلاسه کېدو امکان دی. اسلام آباد کې خبری غونډې ته خزانه وزیر ویلي د دې رقم په ذریعہ به د هیواد د غیر ملکی زر مبادله په ذخیره کې د 40 ارب ډالرو خلا ډکول شي. د نړیوال مادیاتی ادارې IMF او ملګری هیوادونو نه د پیسو ترلاسه کېدو سره به آیا د پاکستان اقتصادي بحران حل شي؟ اقتصاد پوهان په دې اړه څه نظر لري؟ تفصیل په اسلام آباد نه د ډیوا ریډیو خبريال ارشد حسین وړاندې کوي.
د نړیوالې مالیاتی ادارې IMF او د پاکستان ترمنځ د چارواکو په کچه د شبي لوزنامې وروستو د IMF لخوا پاکستان ته د 1.1 بلیون ډالر ورکولو لار هواره شوې ده. مطبوعاتي راپورونه وایي چې نړیواله مالیاتی اداره د کال 2019 د شپږ ارب ډالرو د پور پروګرام لاندې د پاکستان لپاره د قرض په رقم کې د 1 بلیون ډالر اضافه باندې هم غور کوي. د پاکستان د خزانه وزیر مفتا اسماعیل تیر ورځ په اسلام آباد کې د خبري کانفرنس په مهال د هیواد د بهر ملکی زر مبادله ذخیره په حواله ویلي چې د IMF ترمخه پاکستان دا وخت د 1.4 بلیون ډالر د فرق سره مخ دی. د مفتا اسماعیل ترمخه پاکستان به د 1.4 بلیون ډالر داخله یا فرق د جولای په میاشت کې ډکوي. نوموړي ویل د یو ملګری هیواد څخه به پاکستان ته د 1.2 بلیون ډالر تیل په ډیفر پیمنټ ترلاسه شي، او همداسې به یو بل دوست هیواد د 1.5 بلیون ډالر د ونډو په بازار کې سرمایه گذاري هم کوي. دی وایي بل ملګری هیواد به پاکستان ته نقد پیسې ورکوي، او یو بل هیواد به د مؤخر ادایګانو په اساس پاکستان ته ګیس هم ورکوي. د غیر ملکی زر مبادله ذخیره کې د کمی، د جاري کاتې مخ په سیوا کې دونکو خساره، او د امریکایي ډالر په مقابله کې د پاکستان د روپې په ارزښت کې د کمی له کبله پاکستان دا وخت د ادایګانو د توازن د بحران سره مخ دی. د پاکستان د خزانه د وزیر مفتا اسماعیل وینا ده چې پاکستان ته به روان مالی کال کې د نړیوال بانک او ایشیایي ترقیاتي بانک د لوري هم نږدې 1 بلیون ډالر قرض ترلاسه کیږي. پاکستان کال 2019 کې د نړیوالې مالیاتی ادارې IMF سره د 1.4 ارب ډالر د قرض لوزنامه لاسلیک کړی و، او تر اوسه پورې د دې پروګرام لاندې پاکستان ته د نیمې څخه زیات رقم هم ورکړی شوی دی. د اقتصادي چارو خبريال او کارپوه طاهر امین وایس اف امریکا ډیوا ته وایي که په پاکستان کې اقتصادي او سیاسي چارې په خشان روانې پاتې وي، نو ګومان کوي چې دا رقم به د هیواد اقتصادي ستونزې تر سهدا را کمې کړي.
ادروایز که زمونږ روپې نور پریوزي، او که زمونږ امپورټ بل نور سیوا کیږي، څنګه چې انرژي پرایسز دي، او دغه شان زمونږ فود امپورټ بل چې کوم دی هغه نور سیوا کیږي، زمونږ ایکسپورټس هغه شان ته نه سیوا کیږي، زمونږ ریمیټنسز کې ډیکلاین راځي، زمونږ په انویسټمنټ کې کمی راځي، زمونږ په ټیکس کلیکشن کې کمی راځي، نو بیا دا 4 بلیون ډالر چې کوم دی دا کم دی. تھرو آؤٹ د فیسکل ایئر چې کوم دی دا به انډر پریشر دی ګورنمنٹ، چې 4 بلیون ډالر دا خو هغه انیشل اسټیمیټ دی.
د پاکستان مرکزی بینک په دې وروستو کې د ګرانې د مخنیوي لپاره د سود شرح 15% ته رسولې وه. د ګرانې دا شرح د جون په میاشت کې 1.3% ته رسیدلې وه. د خزانه وزیر مفتا اسماعیل په خپل خبري کانفرنس کې دا داوا هم کړې چې د دې رقم ترلاسه کېدو سره به په پاکستان کې ګرانی کم شي، او د زر مبادله ذخیره به هم زیاته شي، او دغه شان د IMF سره د تړون وروستو به د ډالر په مقابله کې په روپې فشار هم را کم شي. خو د پاکستان انسټیټیوټ آف ډیولپمنټ اکنامکس د اقتصادي چارو سیړنکار شاهد محمود وایس اف امریکا ډیوا ته وایي د یو یا بل هیواد څخه پیسې په قرض اغستل د پاکستان د اقتصادي ستونزو پایدار حل نشي کېدی.
سټیټ بانک او پاکستان ریزروز کې پیسې راشي، او پیسو نه چې هغه د ملک اقتصادي حالت خو نه بدلیږي، هغه خو صرف دې لپاره یو چې امپورټ لپاره پیمنټس کوي او تاسو نو هغه تاسو سره راشي، او مه بي دا وشي چې روپے چین هغه لکه پر الرټ شي، او دو روپے ډالر اگینست دې او ډالر په دغه کې مقابله کې لکه پر الرټ شي، خو هغه بیا واپس راشي. دا پدې باندې نه جی، دا پدې باندې چې ملک کې تاسو اقتصادي صورتحال اقتصادي ڈھانچہ صدا
د پاکستان او IMF ترمیز د چارواکو په کچا د تیر زیارت پرز د قرض پروګرام د بحاله لوزنامه شوه، او د IMF چارواکي هله خای چې د سره به د پاکستان اقتصاد مستحکم شي، او د روپې په قدر کې به هم یو سخوالي راشي. ارشد حسین، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د وی او ای ڈیوا خبرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
د وایس اف امریکا ډیوا د ورزو یو بل مهم ریپورت په لور، د پاکستان د خزانه وزیر مفتا اسماعیل IMF نه د امدادي قرض بوت کولو د پاره سخت اقتصادي فیصلې کړې دي. خو پاکستان د خپل درآمداتو او په خپل اخیستو قرضو د خطلې سود د اداګۍ د پاره د نورو اربونو ډالرو محتاج ده. په دې موضوع تفصیل د وایس اف امریکا ډیوا همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
د پاکستان د خزاني وزیر عالمی مالیاتی پنګي آی ایم ایف نه د امدادي قرض د حصول د پاره سختي اقتصادي فیصله کړې دي، خو پاکستان د خپلو درآمداتو او خپلو اخیستو قرضو د خطري سود د ادایګي د پاره اوس هم د نورو اربونو ډالرو اجتمن دي. په دې موضوع د امریکای په مشهور اخبار وال سټریټ جرنل کې یو تفصيلي معلوماتي مضمون خور شوې ده. وال سټریټ جرنل د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې د پاکستان د خزاني وزیر مفتا اسماعیل ته دا یو سخت کار په وړاندې پروتو چې پاکستان کې د سریلانکا غوندې اقتصادي اړې غړې جوړ نشي. مفتا اسماعیل په اپریل کې د میاں شابه شریف د نیوی حکومت د جوړېدو وروسته د خزانی وزیر جوړ کړی شوې ده. آی ایم ایف د چهارشنبه په ورځ خپل یو بیان کې ویلي دي چې راتلونکي کال کې به پاکستان ته 40 ارب ډالر قرض پوره کړي، ځکه چې پاکستان دا وخت په سختو اقتصادي بوختو کې انخته ده. د پاکستان د خزانی وزیر مفتا اسماعیل ویلي دي چې د روس او د اوکراین د جنگ له سببه د تیلو او د خوراکي سامان نرخونه ډیر اوچت شوي دي. د سره د پاکستان اقتصادي وضع ډیره ګډوډه شوې ده. هر کله چې د اوکراین د جنگ له سببه سریلانکا د وړاندې نه پتین د کونو دي او دغلته د تیرو سو میاشتو راسي احتجاجونه روان دي. وال سټریټ جرنل خپل مضمون کې لیکي چې د پاکستان تیر حکومت د آی ایم ایف د سالانه بغیر تیلو باندې د حکومت لخوا رعایتي نرخونه په ځای ساتلی وو او په ټیکسونو کې هم خلکو ته معافی کړی وي، خو د موجوده حکومت د خزانه وزیر مفتا اسماعیل آی ایم ایف له تسلی ورکړی دا چې د پاکستان موجوده حکومت به آی ایم ایف سره په کړو خپلو لوزونو ټینګ ولاړ وي. آی ایم ایف سره د پاکستان خبرې د پاکستان د خپل اتحادی د چین د مفاداتو د تحفظ کولو په وجه هم کړکې چنې شوې وي. سریلانکا په تیر اپریل کې د خپلو بین الاقوامي قرضو د ادا کولو جوګه پاتې نه شو. پاکستان هم په دغه لار روان شوی وو کله چې د چین نه بي حساب قرضونه واخیستل او هغه خوړل شروع کړل. آی ایم ایف چې په دنیا کې کوم ملکونو له قرضونه ورکي د هغو باره کې ورسره دا فکر ملوي چې دغه ملکونه د آی ایم ایف قرضونه د چین په قرضو کې ورنکي، ځکه چې چین د تیرو سو کلونو راسي په دنیا کې غریبو ملکونو ته د ټولو نه د زیاتو قرضونو ورکولو ملک جوړ شوی دی. وال سټریټ جرنل خپل مضمون کې نور لیکي چې د پاکستان د نوي حکومت او د آی ایم ایف ترمنځ د قرض په معامله تر څو هفتو پورې خبري وشوي. دې خبرو نه پس آی ایم ایف پاکستان ته د خپلو شرطونو د پوره کېدو انتظار وکړو. هر کله چې پاکستان د پاره د امدادي قرض معامله اوس هم د منظورې د پاره د آی ایم ایف د بورډ په وړاندې پرته ده. د پاکستان د خزاني وزیر مفتا اسماعیل یو بیان کې ویلي دي چې د آی ایم ایف په قرضو پاکستان مالی محکمتیا مونتی ده. موږ به په دې پروګرام په سختۍ سره عمل کوو. اخبار لیکي چې د پاکستان د موجوده حکومت په اپریل کې د واک اختیار تر لاسه کولو په وخت د پاکستان مرکزی بانک سره څه د پاسه 10 ارب ډالر زره مبادله موجود و. خو مفتا اسماعیل دا خبره هم وکړه چې سخت کال به 24 ارب ډالر قرض هم واپس کول وي. اخبار کی چې د میاں شابه شریف په اتحادی حکومت د وزیر خزانه مفتا اسماعیل سخت غزار د تیلو د نرخونو د اوچتولو دی. هر کله چې په عدم اعتماد وسته شوی په خوانی وزیر اعظم عمران خان ورته هم په سر ناشته. همدغه وجه ده چې میاں شابه شریف او د هغه کابینی د تیلو د نرخونو د زیاتېدو منځوري د ډیرو هفتو د غور نه پس ورکا. وال سټریټ جرنل لیکي چې پاکستان کې حکومت ارمیاش د تیلو په نرخونو کې د سرکاري رعایت په ورکولو شپږ سوه میلیون ډالر خرچ کړي، خو اوس د دې رعایتي نرخ په ختمېدو د تیلو نرخونه یو په دوه زیات شوي دي. اخبار لیکي چې مفتا اسماعیل د امریکې د پنسلوانیا ریاست نه د ډاکټریټ د ډیګری اخیستو وروسته په کال 1990 کې آی ایم ایف سره نوکر شوی و. د خپل یو بیان کې دا هم ویلي دي چې آی ایم ایف سره په لوزنامه کولو مون خپل سیاسي مستقبل په داو اخو دی. د عمران خان د حکومت د خزانه پخوانی وزیر حماد اظهر په ټویټر خپل یو بیان کې ویلي دي چې د پاکستان حکومت او آی ایم ایف پاکستان کې د نوري ګرانې راوستو پروګرام جوړ کړی دی او دا چې عوام به دوی نه د قلارې سا ناخلي.
د واشنگتن ډي سي نا دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
ګرمانو
اوریدونکو د وایس اف امریکا دیوا ته غوږی. د پاکستان د شمیرنې اداره وایي د تیر کال په مقابله کې روان کال د جون په میاشت کې د سیمټو بای 85% او د سریه بای یو کم 50% زیات شوې دي، او کاروباریان وایي د زیاتو بایو لکبله د هغوی روزګارونه 90% خراب شوي. نور تفصیل د ډیوا خبريال ریاض حسین پر رپورت کې.
د شمیرنې اداره وایي په پاکستان کې د غوښتنې د کمی باوجود د تیر کال په مقابل روان کال په جون کې سیمټ 85% او سریا یو کم 50% ګرانه شوه. کاروباریان وایي د ګرانو بیو او غوښتنې د نشوالي له وجې 90% کاروبارونه اغیزمن شوي. د ورځې وړاندې مرکزی حکومت په پاکستان کې د پېټرولو بیې 83 روپۍ او ډیزل 30 روپۍ لیټر اردان کړي وو. په مردان خار کې د سیمټو او سریې کاروباری جاوید خان ویوې ډیو ته وایي په خلکو کې د اخستو توان ختم شوه. خوراکي شیان دومره ګران دي چې د ودانې د جوړولو لپاره خلکو سره د پیسو بچت نه کیږي. دوی وایي دوه میاشتې وړاندې د سیمټو یو بوجه په 600 روپۍ وه، او اوس یو بوره 1000 روپۍ ته رسېدلې، او سریا یا سیخ په 1,22,000 روپۍ ټن وو، خو اوس د هغې قیمت 2,14,000 روپۍ ټن ته زیات شوې. جاوید وایي د غوښتنې د نشوالي له وجې کاروبار په تاوان کې روان دی.
دکان کم سیل دینا دادا رلی پیسا رو پیزو مزورانو دا چو پیسیم نگلی تن خاگانی من خاگانی ہو پیدا وار زمانگو اما پانچ چیز و بوره سیل دوره دیو آقا جی کم دیا 60-70 بورو لراغلی دو 60-70 بورو که جی تک 100 روپے بوره هم گھٹی رو دشپیتر بوره دا خرد کرش پک 100 روپے شو او زمان دا دکان خرچه دا 40-27 روپے
د شمیرنې اداره وایي په مجموعي توګه روان کال 2022 کې د تیر کال په مقابل 80% د سیمټو پیداوار په لومړي ځل کم شوې، ځکه چې د پاکستان نه بهر هیوادونو ته د سیمټو برآمد د 14% نه 10% تر اوسه شوې، او د دې په حجم کې 20% کمی راغلی. اداره دا هم وایي د سیمټو غټ مارکیټونه افغانستان او سریلانکا کې د داخلي حالاتو او په پاکستان کې په پیداوار د خرڅونو د زیاتوالي له وجې منفي اغېزې شوې. په خیبر پښتونخوا مردان کې په خواني د کاروبار کوونکو مشر اصغر خان عثمان خیل وی وی ډیو ته وایي د پېټرول، ډیزل او بجلی د زیاتو بیو له وجې پیداواری خرڅونه زیات شوي.
ډیزل پر 120 روپے د غشيو نو تقریبا 12 روپے سیمن اغیزه پر اغیزه ظاهر ده بیا پر کاست کې موږ ته او دغه شانتي بجلی چې کم ده نو هغه په یونټ هغه ته کوم هغه هم دغه کې مقامي دغه کوم دی زیات دغه راغلی سلوال راغلی دی په پروډکشن او په دغه کې په کاروبار کې او انټرنیشنل لیول باندې هم دغه مشکلات راغلي دي.
سیلانی وایی پا تیر حکومت کې د ودانې په سانګ کې د مالیې په مت کې رعایتونه ورکړی شوي وو، او د مرکزی حکومت لخوا د میرا پاکستان، میرا گر او نیا پاکستان هاوزینګ سکیمونه هم شروع کړی شوي وو، خو د مرکزی بینک لخوا د سود په شرکه کې د زیاتوالي ورستو مرکزی حکومت په دغه سکیمونو کار ځنډولې، چې له عمله یې په ملکی کچا د سیمټو او سریې غوښتنه هم راکم شوې ده. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
اوریدونکو وایس اف امریکا ډی به توجه د بے باورۍ د تحریک په نتیجه کې د وزیر اعظم د څوکۍ نه لری کړی شوی، او د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان دا منلی ده چې خپل حکومت په وخت به د پوځي اسټابلیشمنت منتونه کول چې اتحادیان دي د مهمو فیصلو په وخت پارلیمان ته راولي. تفصیل د اورنګزیب خان په رپورت کې.
د پاکستان په خوانی وزیر اعظم او تحریک انصاف مشر عمران خان منلی دی خپل حکومت په وخت به ورته فیصله کول او په لړ پوزي اسټابلیشمنت ضرورت بو، ځکه چې د دوی حکومت ګوندونو به د بلیک میل کولو په ټولنیز رسنیو د تبوسونو په جواب عمران خان دغه خبره منلی ده.
بل اپنے بجٹ پاس کروانا ہے تو منتے کرنی پڑتی تھی، اپنی ایجنسیز کو کہنا پڑتا تھا کہ ان کو لے کے آو ووٹ کرانے کے لیے.
پخوانی وزیر اعظم عمران خان منی کله چې وزیر اعظم وو نو د بجټ منظوري د پاره به استخباراتي ادارو منتونه کول چې دوی د اتحادیان د پارلیمان ته راولي. عمران خان دا خبره هم کړې ده که چېرې دوباره ورته دغه شان حکومت پلو شي نو دی به ترې په دې انکار کوي چې یو کمزور اتحادي حکومت کې لوی فیصله نشی کده او کوم طاقتونه چې فیصله کوي هغه احتساب نه غواړي او که احتساب نه کیږي نو بیا به هیڅ هم نشی کده. عمران خان دا هم ویلی دی احتساب اداره یا نیب هم د دوی کنټرول کې نه وه. عمران خان یو خوا وایي اتحادیانو به ورته زورنه ورکوله، بلخوا هم د اتحادي ګوند پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم مشر چودھری پرویز الہی د پنجاب اعلی وزیر جوړول غواړي. عمران خان کله په ادارو ټول لګوي د دوی حکومت ختم کړی دی، کله وای ادارې بې طرفه یا نیوټرل نشي پاتې کېدی، کله وای پوز د سیاست نه ځان لرې وساتي. د عمران خان دغه بیانونو په حقله خبریال عبدالله مومند وای دا یو حقیقت دی، پاکستان کې همیش حکومت هم د پوزي اسټابلیشمنت په خوخه جوړ شوی هم دی او ختم شوی هم دی. مثال یې ذوالفقار علي بټو، نواز شریف او د بېنظیر حکومتونه ختمول دي. عبدالله مومند وای
په 2022 کې دا وشو چې د اسټابلیشمنت د سپورټ نه بغیر عمران خان چې دی دوه ورځې هم په اقتدار کې تیری نه کړی. نو دا د ټولو سیاست لپاره د پاکستان د جمهوریت لپاره یو دغه دی چې چرته کچرته اسټابلیشمنت وغواړي نو پاکستان کې به سیاست کیږي، پاکستان کې به حکومتونه خپل وخت پوره کوي، پارلیمان به فعال وي، او که هغوی نه غواړي نو دغه رنګې حادثې به کیږي. دا نو دا اوس هم یو حقیقت دی چې اسټابلیشمنت په دې ملک کې یو غټ طاقت دی. تاسو کتلی د شابه شریف حکومت کې په میډیا باندې هم دغه قسم حمله اوس هم جاری دي، او هغوی کله هم نه غواړي چې پاکستان کې یو مضبوط جمهوریت وي او پاکستان کې سیاست چې دی هغه آزاد شي.
عمران خان په پوسټ تور هم لګوي او ورته دا پیغام هم ورکوي چې خپلې غلطۍ دې ټیک کړي، ځکه چې تاوان به هم پوسټ ترسي. پاکستان پوسټ د اپریل په میاشت د عمران خان حکومت به باوري پریکړه په نتیجه ختمېدو پس واضح ویډیو سیاست کې نه دلچسپي لري او نه کار، او بے ضایع په پوسټ تنقید نه دی پکار. پاکستان پوسټ خو سیاسي کردار نه انکار کوي، خو پاکستان کې د جمهوري حکومتونو نه زیات پوځي امیرانو حکومتونه موده هم پاتې شوی ده. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
اوریدونکو وایس آف امریکا ډی ودا د باجوړ سیاسي او سماجی کارکونکو وای د یو مذهبي ګوند د جرګې په فیصله به خزې د سیلګری زینو ته د تاګنه منې نکړي. د بشري حقوقو فعالانو ویلي د سړو په څیر خزو ته هم اجازه ده او هغه هم حق لري چې د سیلګری زینو او هغه ځای ته لاړ شي چرته چې دوی تل غواړي. په دې موضوع نور تفصيل د ډیوا خبريال ارشد مومن وړاندې کوي.
د باجوړ نه سیاسي او سماجی کارکون نسرباز بیوتول په باجوړ او نورو قبایلی ضلعو کې خزه بازارونو ته د سودا اخیستو د پارزي په پټو کې د خوندانو سره په کرونده کې مرسته کوي، د غرونو نه خشاک راوړي او د لری چینو او کویانو نه کورونو ته اوبر اوړي. نو بیا ولې د سیلګری زینو ته پتلوې د بندیز خبره کیږي؟ نو موړي ول په خزو د سیلګری زینو ته پتک د بندیز خبره د یو مخصوصه مذهبي ګوند لخوا شوې ده، او دا خبره په کوم مقامی جرګه کې نه ده شوې، ځکه د سیمې خلک دغه فیصلې منلو ته نه دي تیار.
لری مطلب دا ده د شخکاری چې یو ځل بیا د تنظیمه شدت پسندیتا یا ترګری ته څنګه لار اوري، ځکه چې دا ولس د قسمه په پرونه چې څنګه بیا سفر شوه دي.
زی خلکو دیوته ول د غجرګه د جمعیت علما اسلام په درحمان دل لخوا را بلل شوی و، خو د جمعیت غړي وای چې زی مشران او سیاسي کارکونان هم پکې شامل وو، او دا یو قامي جرګه و. د خزو حقونو لپاره کارکونکي د هوا لور نومي تنظیم مشر خورشید بانو دیوته ویل د جرګې د دغه فیصلې غندنه کوي. هغه جرګه د خزو په اړه فیصلې کوي، کومه جرګه کې چې د خزو نمائندګي هم نه وي،
او جرګو کې یو ممبر هم د خاتون نه وي، خزه نه وي. نو تاسو هغه خلاف ناس کې خپل فیصلې کوي، خپل قانون جوړوي.
وکیل اکبر هوتی دیوته ویل د پاکستان د آئین آرټیکل 15 لاندې د پاکستان هر وګړي ته د آزاد تګ راتګ آزادي ورکړل شوې ده، او د سړو په سیر خزو ته هم آئینی حق دی چې بغیر د سبندیزونو نه وګرځي.
هغه چې چرته غواړي هغه مومن کولی شي د پاکستان د یوې سینه بلیتا یعنی په مومن باندې هیڅ قسمه قطعه نشته، او یو سړی په مومن باندې خلک کمپاین کوي نو دا د آرټیکل 15 وایلیشن دی.
د باجوړ خر اسیسټنټ کمشنر حمزه زور دیوته په یو لیکل شوی پیغام کې ویلي په باجوړ کې د خزو په ګرځېدو او داغوی د سیلګری زینو ته پتلو هیڅ بندیز نشته، نو موړي لیکلي کوم تن یا غیر ریاستي ډلې ته د اجازه نشي ورکړل کېده چې په دې ازادۍ کې مداخله وکړي. د باجول د پولیسو مشر عبدالصمد هم دیوته په یو لیکل شوی پیغام کې ویلي، موږ په خپل ټولنه کې د ښځو حقونه د پام نه نشو غورځولې. چارواکو ویلي دوی به دا خبره یقیني کوي چې د سیلګری په ځینو کې د ځای روایتو خیال وساتل شي. د باجول ځلی انتظامی او د پولیسو دوانو چارواکو د ډیوه د دې پوښتنې جواب نه دی ویلې چې آیا د جرګې د غړو خلاف کوم قانوني کاروي شوی او کنه. خو د پولیسو سرچینو ډیوه ته ویلي د جرګې د غړو په ضد ورته د ایف آی آر لیکلو یا کوم بل ګام پورته کولو تر اوسه پورې سندې ویلې شوی. ارشد مومند، وایس اف امریکا، ډیوه، پېښور.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، دا د وائس آف امریکا ریوا خبری خبرونه ده. نن د اتوار ورځ 2020 کال د جولای د میاشتې 18 نیټه ده. د ریوا خبری خبرونه کې درته زه سمینه احسن هرکلی وم. تازه او مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلی ریپورتونه به په دې خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو. خو لاول خوښ شئ د خبرونو سرټکو ته. د پاکستان خزانه وزیر مفتاح اسماعیل وای آی ایم ایف او د نورو ملګری ملکونو لخوا راتلونکي ورځو کې پاکستان ته عربونو ډالره نقدې او د تیل په شکل کې قرض او سرمایه کاری ترلاسه کیدی شي چې ورسره به په ملکي ګرانی کمیدی شي او اقتصاد ښه کیدی شي. خو سړنکاران په دې نیوکی کوي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلی هغه په خپل واکمنۍ کې په جبري توګه د بدرکا کسانو په معاملې سو زلاله د فوز مشر جنرال باجوا او جنرال فیصل خبرې ترې کړې دي. خوای فوز یې ریدلو کچري دغه کسان خوشی شي نو بیا نه د ریاست پر ضد فعالیت شي. یاد دي د پاکستان فوز پر لپسې په جبري بدرکو کې د لاس لرني تورونه رد کړې دي. او د امریکا صدر جو بایدن پرون منځنی ختیځ په خپل اړومبني سفر کې د سعودي عرب مشرانو سره لیدلې دي او د ایران مخانیولو د پاره په منځنی ختیځ کې د امریکا په ویژن خبري کړې. سرټکی تاسو واوریدل، موږ سره اوسې وړاندې کوسته خبرونو تفصیل. د پاکستان خزانه وزیر مفتاح اسماعیل د عالمی مالیاتی ادارې آی ایم ایف سره د چارواکو په کچا د شوي لوزنامې وروسته ویلي چې پاکستان ته پروانه میاشت کې د دوستو هیوادونو نه د 40 اربو ډالرو ترلاسه کېدو امکانات دي. اسلام آباد کې خبری غونډې په موقع د خزانه وزیر ویلي د دې رقم د لارې به د ملک د غیر ملکی زر مبادله په ذخیره کې د 40 اربو ډالرو خلا ډکولی شي. د عالمی مالیاتی ادارې او پاکستان ترمنځ د چارواکو په کچه د شوي لوزنامې وروسته د آی ایم ایف لخوا پاکستان ته 1.1 ارب ډالرو ترلاسه کېدو د پاره لاره هواره شوې ده. خزانه وزیر پروند خالی په ورځ اسلام آباد کې خبری کانفرنس په موقع د غیر ملکی زر مبادلې د ذخیرې په حواله ویل چې د آی ایم ایف د وینا تر مخه پاکستان په موجوده کې د 40 اربو ډالرو د فرق یا خلا سره مخ دی او پاکستان به د 40 اربو ډالرو د خلا د رواني جولای په میاشت کې ډکوي. د نوموړي تر مخه دا فرق به پاکستان د ملګرو هیوادونو لخوا د ترلاسه کیدونکي رقم د لارې ډکوي. هغه زیاته کړه د یو ملګری ملک نه به پاکستان ته د 1.2 ارب ډالرو تیل د مؤخره ادایګیانو په بنیاد ترلاسه شي او داسې به یو بل ملګری ملک هم د هیواد د ونډو په بازار کې د 1.5 ارب ډالرو سرمایه کاری کوي. یو بل ملک به په پاکستان کې پیسې ډیپازټ کوي او وایي یو بل ملک به د مؤخره ادایګیانو په بنیاد پاکستان ته ګیس ورکي. خو مفتا اسماعیل وای پاکستان تبا په روان مالی کال کې د عالمی بانک او ایشیایي ترقیاتی بانک لخوا هم نږدې 6 ارب ډالر رقم ترلاسه شي. خو اقتصادي پوهان وای چې یو یا د بل ملک نه قرض اخیستل د پاکستان د اقتصاد لپاره دوامدار حل نه دی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلی هغه په خپل واکمنۍ کې په جبري توګه د بدرکا کسانو په معاملې سو زلا د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا او جنرال فیض سرا خبري کړې دي. خوای فوز ریدلو کچري دغه کسان خوشی شي نو بیا نه د ریاست پر ضد فعال کېدي شي. د پاکستان فوز پر لپسې په جبري بدرکو کې د لاس لرنې تورونه رد کړې دي او وایي چې کم خلک بدرک دي هغه یا د جنگیالو د ډلو سره شامل شوي دي او یا هم امنیتي ځواکونو سره پنختو کې وجل شوي دي. پرون د خالی پورس په اسلام آباد کې د میډیا د ازادۍ په حواله سره راجوړی شوی وی غونډې ته په خپل وینا کې پخوانی وزیر اعظم ویل فوزی مشران ورته ویلی وو چې عدالتونو کې د ترهګرۍ مقدمه ثابتول ګران کار دی او چې مقدمه ثابت نشي نو ترهګر بیا خوشی کړل کیږي. هر کله چې دوی خوشی شي نو بیا د ریاست پر ضد فعالیتونه شروع کړي. عمران خان وای د فوز سره په دې سلا راغلی و چې نور به هیڅوک هم نه بيدرک کیږي او چې بيدرک دي نو د هغوی خاندانونو ته به لږ تر لږه دا معلومات ورکړی شي چې هغوی چرته دي. هغه په خپله دغه وینا کې په فوز کلکې نیوکې وکړې او وی ویل پاکستان کې د قانون بالادستی ځکه نشته چې دلته په څلور شپېتو کالو کې نیمایي حکومت فوزي امیرانو کړی دی او نیمایي دوه کورنو کړی دی. خوایي د دې دواړو په واکمنو کې د قانون مدام لا سرغړونه شوې ده. د بلوچستان په زیارت سیمه کې د پاکستان د فوز د یو افسر د وجل کېدو وروسته د هغه سره یو ځای د هغه د تختول شوی خپلوان عمر جاوید مړی هم مندل شوی دی. د دوی د وجنې ذمواري د بلوچانو یو وسلوال تنظیم منلی ده. د فوز د سارنې لاندې د کورونو جوړولو د سرکاري ادارې ډیفنس هاوسینګ اتارټي یو افسر لیفټیننټ کرنل لایک بیگ مرزا او د هغه د ترزوی عمر جاوید د تیری چهارشنبه یا شروع په ورځ د زیارت نه کوټې ته د کورنۍ د نورو غړو سره روان وو چې وسلوالو به تختول. د دوی د تختول کېدو سمدستي وروستو په سیمه کې په وسلوالو پسې پلټنې شروع کړې شوې چې په عملیاتو کې د هلیکاپټرونه هم کار واغستل شو خو وسلوالو د فوز افسر لایک بیگ مرزا پر ډزو وجلی وو. د بلوچستان د کورونا چارو وزارت یو اعلی چارواکي د نوم نه خودلو په شرط ویلي چې د لایک مرزا خپلوان عمر جاوید هم تختونکو وجلې او مړې د شنبې خالی پورس د زیارت پخرانی سیمه کې مندلې شوې ده. د بلوچستان حکومت وایاندې فرا عظیم شاه هم د عمر جاوید د مړې د مندلو تصدیق کړي. بلوچ لیبریشن آرمی چې یو ناقانونه اعلان شوی وسلوال تنظیم ده د لیفټیننټ کرنل لایق د تختونی او وجنې ذمواري مخکې نه منلی ده. د پاکستان د پنجاب صوبې په 1400 ضلعو کې نن د تحریک انصاف کوند شلو صوبایي پارلماني غړو په خالی شو سوکو بیانه وټونه اچول کیږي. د وټونو شروع کې دوه وړاندې دوه سترو مخالفه سیاسي ګوندونو پاکستان مسلم لیگ نواز او تحریک انصاف په یو بل د ټګي تورونه هم لګولې دي. خو الیکشن کمیشن د وړاندې نه ویلې دي چې انتخابات به په شفافه طریقه سرته رسیږي. د صوبایي اسمبلی دا شل څوکۍ د پخوانی واکمن ګوند تحریک انصاف د هغو غړو نه خالی شوې دي چې د پنجاب د اعلی وزیر پر ټاکنه کې د خپلې پارټۍ د فیصلې برعکس د مخالفه ګوند پاکستان مسلم لیگ نواز امیدوار حمزه شهباز ته خپل ووټ ورکړی وو. په دغو خالی شوو څوکو د 115 کسانو ترمنځ نن د اتوار په ورځ مقابله کیدونکې ده چې پکې به 15 لکه نه زیات ووټران خپل ووټونه پکاري. او د امریکا صدر جو بایدن پرون منځنی ختیستا په خپل سفر کې د سعودي عرب مشرانو سره لیدلې دي او د ایران مخانیولو د پاره په منځنی ختیست کې د امریکا په ویژن خبري کړي. د جی سی سی پلس 3 غونډې ته په وینا کې بایدن ویلي امریکا د سیمې د ټولو ملکونو ملګرتیا سره د دغه سیمې یو مثبت راتلونکي د پاره کار کړی دی. د خلیجی ملکونو همکاري په دې غونډه کې بحرین، کویت، عمان، قطر، سعودي عرب او عرب اماراتونو علاوه د مصر، عراق او اردن مشران هم شامل وو. صدر بایدن په دې موقع زیاته کړه مونږ به چین، روس او ایران د پاره په دې سیمه کې د ځای جوړولو د پاره لار پرېنږدو. صدر بایدن په دې موقع د منځنی ختیځ او شمالي افریقا د پاره د خوراک د تحفظ په مد کې د 1 بلیون ډالرو امداد هم اعلان کړو. د چین د بیلټ اینڈ روډ انیشیټیو پروګرام د مخنیولو لپاره د امریکا په مشرۍ کې عالمی اډانې د ګام د لپاره عرب مشرانو لخوا د 3 بلیون ډالرو اجمنه هم وشوه چې بایدن هرکلی وکړو. صدر بایدن هم پرون ناوخته خپل سفر نه واپس واشنگتن ته راغلی. اهم دا اتر دی دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ودا. روس د اتوار یا یک شنبه پورز د یوکرين په جنوبی خار میکولایف میزایلی بریدو نه کړی دی.
په تیرو اونیو کې هم روس په دا خار باندې یو شمیر بریدونه کړی وو. اسوسییټډ پریس په خپل راپور کې وایي چې د روس دغه بریدونو هدف صنعتي تنصیبات وو. د روس او یوکرین ځواکونو د خالی یا شنبه پورت باندې هم د یوکرین په ختیځ دونباس سیمه کې په یو بل د توپ ډزې کړې وې. د دې نه وړاندې روس د یوکرین په یو شمیر ښارونو کې د کروز میزایلي بریدونه کړی چې ګڼو ودانیو ته زیان رسولې او یو شمیر کسانو ته پکې مرګ جوړل هم اوریدلې ده. د یوکرین د جګړې وروسته حال د وایس اف امریکا پر رپورت کې ماوجر وړاندې کړي.
روس د اتوار یک شنبه په ورځ د اوکرين په جنوبی خار مایکولایف باندې د توغندې او بریډ وکړو چې په وروستۍ اونۍ کې د ګنش می بریډونو هدف پاتې شو دی. اسوسییټډ پریس رپورت پر کوي چې صنعتي تنصیبات هدف وو. د خالی شنبه په ورځ په خپل ورځنی وینا کې د اوکرين صدر ولادمیر زيلنسکي د اوکرانانو نه غوښتنه وکړه چې په مختلفو مطبوعاتو کې د اوکرين په اړه د غلطو معلوماتو او پروپاګندو په اړه یو ډول احساساتي حکمیت رامنځته کړي. زيلنسکي ویل موږ په دې پورې تړل نه یو چې دشمن په دوامدار توګه ستاسو او دما په وړاندې سپیلوي. هغه ویل چې د اوکرين خلک باید دا طاقت ولري چې د هر ډول معلوماتو پیغام پرته له دې چې د چا لخوا راشي پوه شي چې وګوري څوک ورته اړتیا لري او د چا لپاره دی. زيلنسکي ویل کله ناکله د مطبوعاتو وسلې د روایتي وسلو په مقابله کې ډېرې اغېزمنې کېدی شي. د اوکرين یووالی د دروغو یا ګواښونو جالي معلوماتو یا سازشي نظریاتو سره نشي ماتېدلې. د روس او اوکرين واکونو د خالی شنبه په ورځ د اوکرين په ختیځ دونباس سیمه کې د توپونو ډزې وکړې. تر دې مخکې د اوکرين په سو خارونو او خارګوټو کې د روس کروز توغندي لګېدلې چې د ستوګني ودانۍ زیانمنې کړې دي. کارکونکو د نیپرو په مرکزی خار کې سیمه پاکه کړه چېرته چې چارواکو د توغندي په برید کې د درې تنو د وجل کېدو او 15 نورو د زخمي کېدو رپورت ورکړي. د خار والی په ټلیګرام پیغام کې ویلي د اوکرين هوایي ځواک ویلي چې په خارې سلور نور توغندي توغولې دي. د اوکرين د دویم خار کیف په شمال ختی سیمه کې والی ویلي د شپې ناوخته د روس توغندیز بریټ د چوګویف په خارګوټي کې درې تنه وژل دي. د اوکرين په مرکزی خار ونیتسیا کې چارواکو ویلي د روس په بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیره سلی رښتیا رسیدلې. روس له هغه چې وخزه د شنبه په ورځ په هسپتال کې د زخمونو له امله مړ شو. اوکرين ویلي چې وژل شوو کې درې ماشومان هم شامل دي. روس د جګړه په داسې حال کې کیږي چې د روس دفاع وزیر په اوکرين کې خپل پوځیانو ته هدایت ورکړي چې خپل پوځي عملیات نور هم زیات کړي. د دفاع وزیر سرګی شیګو په یو بیان کې چې د وزارت په وپانه خبر شوی ویلي چې د اقدامې د اوکرين په ختیځ او روس تر کنټرول لاندې نور سیمو د بریدونو د مخنیوي لپاره کړی دی. په بل پرمختګ کې د اوکرين د اټومي انرژي ادارې روس باندې تور لګولې چې د وسلو ذخیره کولو لپاره د یورپ تر ټولو لوی اټومي بټې کاروي او د نیکوپول او د نیپرو شاوخوا سیمې په نخښه کوي چې د شنبه په ورځ یې په هدف کړی وو. د اوکرين په جنوب ختیځ کې دغه اټومي بټې د ماسکو د برید لومړی اونۍ راهسي د روس تر کنټرول لاندې ده، خو لا هم د اوکرين د کارکونکو لخوا پرمخ وړل کیږي.
د وایس اف امریکا ډیو خبرونه ده. د واشنگتن دی او تاسو ډیو اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کې تللی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده
وایس اف امریکا دی مده. د امریکا صدر جو بایدن د منځنی ختیځ سفر سر تر رسولې. نو موړي په خپل دوره کې د منځنی ختیځ د ملکونو د مشرانو سره وخت په خپل غونډو کې په مختلفو مسلو خبرې کړي چې پکې په سیمه کې د تاو تریخوالي د کمولو، د روانو جنگونو د ختمولو او چین، روس او ایران له په سیمه کې د بې ثباتۍ پیدا کولو موقع په لاس نه ورکول دي. په دې موضوع نور تفصیل د وایس اف امریکا دیوا همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
د امریکای د صدر بایدن د مشرقي وسطا دوره ختم شوې ده. د پخپل دوره کې مشرقي وسطا کې د امریکای د اثر رسوخ د بیا پیدا کولو په غرض د مشرقي وسطا د ملکونو مشرانو سره د شریکی ملګرتیا په معاملہ تفصیلی خبرې اترې کړې دي. د صدر بایدن او د مشرقي وسطا د مشرانو په غونډه کې دواړو غاړو د هر قسمه خطرو د مقابلې کولو د پاره خپلو کې د شریکی دفاعي ملګرتیا لوزونه هم کړی دي چې پکې د ایران د فوجي او ایټمی سرګرمو خطر هم شامل ده. صدر بایدن یو ځل بیا دا خبره کړې ده چې امریکا به مشرقي وسطا سیمه کې د روس او د چین په زیاتیدونکو سرګرمو چپ نه پاتې کیږي. د اوی چې امریکا به سیمه کې خپل چټک کردار ادا کړي. د سعودي عرب ولی عہد شهزاده محمد بن سلمان هم د سرمشرانو غونډې ته خپل وینا کې سیمه ته د ایران د خطرې ذکر وکړو. دوی چې ایران ته د یمن په جنگ کې د ګوتو وهلو اجازه ورکول نه دی پکار او دا چې د ایران ایټمی پروګرام دی د ایټمی توانایي د بین الاقوامي ادارې د قائدو ضابطو دننه وساتلې شي. د مصر صدر عبد الفتاح سیسی د سرمشرانو غونډې تخپل تقریر کې اوې چې په سیمه کې د روانو جنگونو او د اختلافاتو ختمولو لپاره شریک کوششونه پکار دي. د په هغه ملکونو ټکونه وکړ چې نورو ملکونو ته اجرتی جنگیالي لیږي او د ملکونو د غیر محکم کولو لپاره وسلبند ملیشي ودري. د عراق وزیر اعظم مصطفی خادمی په عراق کې د بیجلی د کمی پوره کولو لپاره د سعودي عرب، اردن او د مصر د امداد مننه وکړه. صدر بایدن د خالی پورز د خلیج تعاون کونسل او د دریو نورو ملکونو بحرین، قطر، کویت، عمان، سعودي عرب او د متحده عرب اماراتو مشرانو سره غونډه کې خپل وینا کې وی چې امریکا د سیمې د یو خصباون د پاره کوششونه کوي. دوی چې موږ میدان نه پرېږدو او نه به چین، روس یا ایران له پسیمه کې د خپل مضبوطولو موقع ورکو. صدر بایدن خپل وینا کې سیمه کې د خپل سرګرمو په لړ کې د اهم اصول بیان تیر کو او هغه دا چې خپل اتحادونه به مضبوطی او د هغو بین الاقوامي نظام منونکو ملکونو دفاعي صلاحیتونه به نور مضبوطی کم چې د سیمه او د خارجي قوتونو د فوجي طاقت په لار کې ولاړ دي. د په دې لړ کې په سیمه کې د ایران لخوا د غیر محکمتیا د سرګرمو، اوکراین کې د روس د شروع کړي جنگ او هند بحر الکاهل سیمه کې د چین د اقداماتو په خصوصي تور سره ذکر وکړو. صدر بایدن دا هم وی چې امریکا به سیمه کې د توتريخوالي دراکمولو او د روانو جنگونو د ختمولو لپاره کار کوي او د ملګرو ملتونو په منشور کې د ذکر شمو بشري حقوقو به مرسته کوي. صدر بایدن دا هم وی چې د جمعې په ورځ د سعودي عرب ولی عہد شهزاده محمد بن سلمان سره د نامتو خبريال د خاشقجي د قتل معاملہ هم یاد کړ او محمد بن سلمان د تسری وکړ چې د خاشقجي قتل کې د دلاس نشتا. د غونډې نه پس د سعودي عرب د خارجه چارو وزیر خپل یو بیان کې ویلي دي چې د سرمشرانو په غونډه کې د خلیج تعاون کونسل او د اسرائیل ترمنځ د دفاعي اتحاد په معاملہ څه خبرې نه دي شوي. دا خبره په ګوته کا چې د ایران د ایټمی پروګرام د تنازع او اورولو د پاره سفارتکاري بهترینه لار ده.
د واشنگتن دی او تاسو دیو اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کې تللی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټوئیټر @voadiva.
د واشنگتن ډي سي نا دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
اوریجن کو دا وایس اف امریکا ډی بادا د خیبر جنسی باړه تحصیل کی او زلبیا په امنیتی ځواکونو او پولیسو د ترهګرو لخوا د بریدونو لړۍ توند شوې ده او تیر ورځ هم د پولیسو په چوکۍ برید کې درې پولیسواله وجلې شوې. خو خوځای خلک وایي بدمعاشان ورته د باتو د پاره ټلیفونونه هم کوي خو پولیس وایي دوی هڅه کوي چې حالات قابو کړي. خوځای خلک د پولیسو د کردار نه خوشبینه نه ښکاری. په دې اړه نور تفصیل د خیبر زلینا د ډیوه خبریال ابراهیم شینواری وړاندې کوي.
د خیبر ضلع باړې تحصیل کې یو ځل بیا د ځایي پولیسو او امنیتي عسکرو په ضد هدفي بریتونو کې اضافه راغلی او ورسره دغلته د ځایي اوسیدونکو نه د نامعلومو کسانو له اړخه په موبایل فون د پیسو تقاضې هم کولی شي او په انکار کولو له ګواښونه ورکولی شي. پرون غرمې د باړې ارجلی ندی کې د پولیسو په یو امنیتي پوسته وسلواله برید کې د یو پولیسو والا او یو عام کس وژنې تر څنګ د ځایي پولیسو په وینا په تیرو درې څلور میاشتو کې په دغسې پیښو کې درې نور پولیس والا هم وژل شوي. په پرونۍ پیښه کې وجل شوی دویم عام کس په حق له پخپله پولیس منی چې دغه کس د بل کوم پولیس والا په ځای په ارزي توګه پنی ماج دغه تل خپل وظیفه ور کوله او دغه کس مکست په ځای توګه ایوازي یا پراکسی پولیس والا ویلای شي. دغه سينور ګشمه کسان یعنی پراکسی پولیس د خیبر په مختلفو ځایونو کې د پولیسو وظیفه ور کوي. د پرونی پیښه او په دغه کې وجل شوی د پراکسی پولیس په اړه د باړې د پولیسو مشر سوازر خان وایي پتیر درې سرور میاشتو کې په هدافي بریدونو کې وجل شو د پولیسو والا د وجنې نه خو تر اوسه چازي مواري قبول کړي او نه تر اوسه ځای پولیس د ککړو کسانو په نیولو کې بریالي شوي. د دغه ترڅنګ د لری پرتیسي میتیران هم داسې راپورونه تر لاسه شوي چې دغلته هم په زینو غځایونو کې په امنیتي پوسټو بریدونه شوي. حکومت مر ژوبل پکې مخته نه راغلي. د باړې د خرابو حالاتو په اړه زاید یو سیاسي تنظیم خیبریون یو فعال غړی زاهد الله یی چې د باړې موجوده حالاتو له وجه زاید سیدونکو د تشویش کار شوې دي.
دا پرشنو نه بعد دا پرشنو کې کوم حالات لږه بهتري ده او موجوده حالات کې بیا کنفیوژن دي او کنفیوژن دا چې کله زموږ سکیورټي اهل کار مري کله زموږ په چاپو باندې د ماکی کې یو فایرینګونه او کله کورونو لا بمنه او باټې وختل شي.
خپل پولیس هم دا منی چې د گاونډي هیواد نه د موبایل فون په ذریعہ د پیسو تقاضې کولای شي او د باړې پولیس مشر سوازر خان یې چې هغه په دې اړه خپل حالې ځلې پیل کړي. په کال 2014 کې په باړه کې د پوزي عملیاتو تر سره کېدو په نتیجه کې د غلطه په عمومي توګه امن پر ځای کېدو نه پس د زړګونو په شمیره کې کډوالي کورنۍ واپس خپل کورونو ته راغلي او هیله څرګندولای شوه چې باړې نه د غیر قانوني وسلواله تنظیمونو په لویانو وستلو سره به د غلطه یو ځل بیا امروزه ژوند به حاله شي. خو اوس د تیرې څه مودې راهیسې نامعلومو وسلوالو کسانو یا د هغوی په شا غیر قانوني ډلو د باړې حالات دوباره خرابولو ته ګوتی اچولي او د ځایي اوسیدونکو بیا بیا غوښتنو او کو باوجود ځایی پولیس او امنیتی اسکر په حالاتو قابو راوستلو کې ناکام لیدای شي. ابراهیم شینواری وایس اف امریکا دیوا خیبر.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva. وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
قدر منو اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیوا ده. د بلوچستان حکومت د وروستیو طوفانی بارانونو او سیلابونو لامل د صوبې لس ضلع د آفت ځپلو سیمو په توګه اعلان کړي دي او دولس نور ضلع لږې متاثره اعلان کړي. په بلوچستان کې د وروستي بارانونو او سیلابونو د لاسه زیان او د حکومتي مرستو په اړه باندې تفصیل د ډیوه خبریال حمید سمسور په خپل راپور کې وړاندې کړي.
د بلوچستان د قدرتیا پاتو د مخنیوي د ادارې له لوري په خوارسوي راپور کې ویل شوی دی چې له طوفاني بارانونو زخه څلور نور کسان وژل شوی دي. په ټوله صوبه کې اوس له بارانونو زخه د وژل شوو شمیر تر دری اویا زیاته سوی ده. په وجلسو کې درویس شدی، درویس نارینه او وویس ماشومان شامل دي. پیډمی وی چې 250 کسان تپیان سوی هم دي. د صوبایي حکومت د ډیزاستر منیجمنت سیکرټری نصیر احمد ناصر وی وویل دیوته په دې باب وویل
د بلوچستان چې کومې ضلع دي بارانونه خو تقریبا په 22 ضلعو کې سوی دي، چې هغه چیرې زیات نقصانات سوی دي، چیرې کم سوی دي. کوم ضلع زموږ پر افتزاده ډیکلیر کړي دي هغه کې سوی دي 10 ضلع، او نور 12 ضلع سوی دي هغه کې چیرې یو یونین کونسل چې یو تحصیل هغه اوبه خراب کړي دي هغه سوی دي موږ ډیکلیر کړل از کلیمیټی ایریاز کمپلیټلی سی ډیمیج سوی دي هغه سوی دي موږ سره 10 ضلع دي.
د پیډمی د راپور لمخه تر زر زیاتې ودانۍ د بارانونو او د سیلابونو له سبب زخه ویجاړ سوی هم دي. ضلع بولان، کوټه، ژوب، حب، دوکۍ، خوزدار، کلو، کیچ، مستونګ، هرنایی، کلاسیف الله او پسیوی کې زیات شمیر مرګونه رامنځته شوي دي. حکومت یو ځل بیا د بلوچستان په سایلي سیمو کې د سخت بارانونو او د سیلاب د راتګ خبرداري ورکړی دی و مایانیونکو ته ویل سوی دي چې په سایلي سیمو کې تر دوو ورځو دي سمندر ته نه ورځي. د بلوچستان د صوبایي حکومت د راپور لمخه د بلوچستان د ختیځو ضلعو رابطه سړکونه ویجاړ سوی دي. د حکومت له لوري خبرداري ورکول سوی دي چې د پنجاب کامل او لارې خلک نه کاروي. د پیډمی د راپور لمخه تر ټولو زیات باران 1.5 ملي متره په سوی کې ریکارډ سوی دی. هبډیم اوس ډک سوی دی. د دوی شاوخوا 1.5 سل کورونه خالی کړی دي. د بلوچستان د صوبایي حکومت د راپور لمخه تر 1500 زیات د اوبو زیرمې دي چې په دې کې ویوي ستزیان رسیدلې دي. حمید سمسور، وی او ډیوا، کوټا.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
درمنو ریزونکو د وایس اف امریکا ډیوا ده. د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی ناوري په خبری خبرونه کې وخت شوې د اداري د اداریا د امریکا د حکومت نظر سرګندوي چې تاسو د پاره زمون همکار مختار خلیل تیار کړی ده. راځي چې په ګډه واورو.
صدر بایدن د دې خبرې د یقیني کولو پوښ نیت کړی دی چې د ایران حکومت اټومي وسله جوړنی کی. د دې مقصد د پاره امریکا د تیر یو کال نه په کال 2015 کې د ایران او د عالمی طاقتونو ترمنځ د شوی لوزنامې په مکمله توګه د نافذ کولو د پاره ایران سره شا په شا خبرې کوي. د دغې لوزنامې تر مخې ایران نه د بندیزونو لری کېدو په ایواز کې د ایران اټومي پروګرام په سختۍ سره محدود ساتلی شوی دی. خو په کال 2013 کې د امریکای د هغې وخت صدر ډونالد ترامپ د کال 2015 د لوزنامې نه د امریکای د وستو اعلان وکړو. په دې ایران د دغه وخت نخپلې اټومي سرګرمۍ په لوزنامه کې د ټاکلې شوو د حدونو نه زیاتې فراخه کړې دي چې پکې د یورینیم د سوچکولو د وستوان زیاتول، د خپل اټومي خشاک د ذخیرو زیاتول، د جدیدو سنټریفیوجز جوړول او د دې نصب کول او د اټومي توانایي د بین الاقوامي ادارې د سارنوالو په سرګرمو قدغن لګول شامل دي. اگر که د امریکای او د ایران ترمنځ شاپشا خبرې اترې د ډیرو میاشتو راسي په ټپه ولاړې دي، خو د کال 2015 د لوزنامې په مکمله توګه د نافذ کولو په لوري د راواپس کېدو په لړ کې ډیر پرمختګ د وړاندې نه شوې دي. د امریکای د خارجه چارو د محکمې ویان خاغلی نیټ پرایس خپل یو بیان کې ویلي دي چې موږ په ویانا کې د کړې لوزنامې سمدستي مکمل کولو او د دې نافذ کولو ته تیار یو. خو دې د پاره ایران له پکار دي چې خپلې هغه غوښتنې پرېږدي کوم چې د کال 2015 د لوزنامې د چوکاټ نه بهر دي. د خارجه چارو د محکمې ویان نیټ پرایس دا هم ویلي دي چې ایران خپل اټومي پروګرام د خطرناک هدف پورې وړاندې بوتلې دي او دا کاري د ایټیمی وسلو د نخورېدو د عالمی کوششونو پر ضد دی. عمدغه وجه دا چې مونږ په دوارخی د بنیاد د کال 2015 په روزنامه د عمل کولو د پاره کوششونه کوو او مونږ به دا کوششونه تر هغې پورې جاری ساتو تر څو چې پکې زمونږ قومي مفاد حاصلې دی شي. د وی چې فلحال لوزنامې ته په شریکه واپسی به د ایټیمی وسلو د نخورېدو مقصد تر سهه د پورې حاصل کی. خو خاغلی پرایس دا خبره په سختو الفاظو کې وکړه چې د لوزنامې د کامیابۍ لپاره لازمه ده چې ایران غیر ضروری او غیر متعلقه معاملې نه چیړي. د خارجه چارو د محکمې ویان پرایس دا هم وی چې مونږ په صفاتو کې ویری دي چې مونږ په کم ډګر ولاړ یو. مونږ په یقین سره دا خبره کوو چې ایران دا سیاسي فیصله کوي نو مونږ په شوی لوزنامه د عمل درآمد د پاره د واپس راتلو جوګه شو. او که ایران دا سی اونکل نو په دې به دا هر څه د نورو خطرو سره مخ شي چې له عمله به مونږ په شریکه د ناشتي جوګه پاتې نشو.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیګي ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
وی او ای دی واخ پراونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.